مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه ز بشیر غاخیم او تاسو ته د مشال ریډیو په دې خبري غړې کې هر کله یو ل دوه لسو څخه تر 2 بجې پورې په دې خبرونه کې به تاسو ته بلابل رپورټونه وړاندې کوو. د پاکستان او افغانستان له حالات مو خبرو په سیمه کې چې څه روان دي دا غي په اړه باندې تازه رپورټونه لرو او همدارنګه مطبوعاتي کتنې یو نیمه مرکه هم د دې غړې برخه وي. خلک څنګه چې تاسو معلومه ده د غړې په سر کې خبرونه تاسو وړاندې کوو. نو راځي چې له شاهین بنيري څخه خبرونه وره. ستړي مشهد دی وخت مهم خبرونه. د پاکستان او افغانستان مشترکه اقتصادي کمیشن غونډه په اسلام آباد کې روانه ده. د امریکا د کانګرس یو پلاوی له افغان ولسمشر سره د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې لپاره پر همکارۍ او د افغان ځواکونو د پیاوړتیا پر مسله خبرې کړې دي. او د بلجیم چارواکي وایي پرون ناوخته پولیسو د پلازمینې برسلز په اطرافو کې 14 کسان نیولي دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان او افغانستان مشترکه اقتصادي کمیشن غونډه په اسلام آباد کې روانه ده. د پاکستان د بارنو چارو د وزارت وین قاضي خلیل الله د زیارت په ورځ د معمول یوې خبري غونډې ته ویلي وو چې د کمیشن غونډه نن کیږي چې پکې د دواړو هیوادونو د خزانې د وزیرانو په ګډون لوړ پوړي چارواکي او اقتصادي مشران برخه اخلي. د نوموړي په وینا په دغه غونډه کې به د سوداګرۍ او ترانزیت ټریډ په ګډون په بیلابیلو اقتصادي چارو خبرې وشي. د امریکا د کانګرس یو پلاوی له افغان ولسمشر سره د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې لپاره پر همکارۍ او د افغان ځواکونو د پیاوړتیا پر مسله خبرې کړې دي. د جمهور ریاست په اعلامیه کې راغلي چې محمد اشرف غنی په دې کتنه کې چې پرون مازیګر په ارګ کې وشو ویل د ترهګرۍ ګواښ او ګډې لیوالتیاوي دواړه هیوادونه سره نږدې کوي او د اړتیا ایجادوي چې د ستونزو د هواري لپاره په شریکه کار وشي. په اعلامیه کې راغلي چې دغه پلاوی د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې لپاره د افغان ځواکونو د وړتیا ستاینه وکړه او د دوی د قربانیو مننه هم وکړه. د امریکا د جیولوجیکي سروې اداره وایي د 15.9 درجې زلزلې د افغانستان، هند او پاکستان ځینې سیمې لړزولې دي. د اداره وایي د دې زلزلې مرکز د بدخشان په اشکاشم ولسوالۍ کې د ځمکې په سباندې 90 کیلومتره جوور عمق کې وو. د راپورونو له مخه د زلزلې د افغانستان له شمال نیولې تر کابل او همدارس د پاکستان د شمال او د هند د پلازمینې سیمې ولړزولې. خو په دغه زلزله کې د مالی او ځاني تاوانونو په اړه لاس راپورونه نه دي رسېدلې. په 13 اکتوبر میاشت کې یوې سختې زلزلې چې د ریکټر په پیمانه 9.5 درجې وه په افغانستان او پاکستان کې شاوخوا 400 کسان وجلی وو. د میانمار د شمال په یوکان کې د ځمکې د خویدو په پیښه کې د مړو کسانو شمیر نږدې 100 ته رسېدلی دی. ویل کېږي چې شاوخوا 100 کسان تر اوسه لا درک دي. دا پیښه د شنبې په ورځ د میانمار یا برما په کچین ایالت کې شوې ده. د سره صلیب د میانمار د فوز او خلکو په ګډون د ژغورنې عملیات په دې سیمه کې اوس هم روان دي. د ژغورنې ډلې هڅه کوي هغه کسان چې ښایي اوس هم د خویدلې ځمکې لاندې بند وي راوباسي. خو چارواکي وایي د احتمال چې څوک بله هم ژوندي پاتې وي ډېر کم دی. تر اوسه روښانه نه ده چې د قیمتي کانو په دغه کان کې د ځمکې د خویدو اصلي وجه څه وه. کچین ایالت د میانمار د لوی ښار یانګون په 950 کیلومتر واټن کې پروت دی. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د بلجیم چارواکي وایي پرون ناوخته د پلازمینې برسلز په اطرافو کې 14 کسان نیول شوي. دغه کسان لس ورځې مخکې پر پیرس د شو ترهګرو بریدونو په تړاو د پلټنو په لړ کې د پولیسو په چاپو کې نیول شوي دي. چارواکي زیاتوي په نیول شوو کسانو کې په فرانس کې زیږیدلی مرکزي مشکوک کس صلاح عبدالسلام شامل نه دی. د بلجیم چارواکي وایي دوی د نیول شوي کسانو د هویت په اړه څه نشي ویلي او نه دا څرګندولی شي چې دغه کسان د کومو جرمونو په تور نیول شوي دي، ځکه چې دا مسله په داسې حال کې چې امنیتي عملیات روان دي د دوی څېړنو ته زیان رسولی شي. د اتوار په ورځ د ملي امنیت د کمیټې د غونډې نه وروستو خبریالانو ته د وینا په وخت د بلجیم وزیر اعظم چارلز میشل ویلي چې موږ د پیرس بریدونو ته له ورته بریدونو نه یریږو، داسې چې څو کسان ښایي په یو وخت په څو ځایونو کې بریدونه وکړي.
څرنګه چې پرون مې هم یادونه وکړه، زه دا تاییدوم چې موږ د پاریس حملو ته له ورته حملو څخه ویره لرو. داسې چې څو کسان ښایي په څو ځایونو کې څو حملې وکړي. له نښو نښانو مو دا نتیجې ترلاسه کړي چې احتمالي اهداف ښایي له ګڼې ګوڼې ډک ځایونه وي. مثلا موږ د تجارتي مرکزونو، پلورنځیو او د عامه ترانسپورت په اړه فکر کوو.
په پیرس کې په حملو کې چې پړی د اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې 130 کسان وژل شوي وو. د مصر ولس تېره ورځ په هیواد کې د پارلماني انتخاباتو په دویمه مرحله کې خپلې رایې ورکول پیل کړې دي. دا انتخابات په کال 2014 کې د فوز لخوا د اسلام پاله ولسمشر محمد مرسي د حکومت د ړنګولو وروسته په لومړي ځل کېږي. په دې انتخاباتو کې 3000 کاندیدان چې یو کم او یې ښځې دي د پارلمان د 288 چوکو لپاره مقابله کوي. تیره ورځ خوښه یو زر هغه کسانو د یونان او میسیدونیا په پوله احتجاج کړی دی چې د چارواکو په وینا د اقتصادي ګټو لپاره له خپلو هیوادونو مهاجر شوي دي. مهاجرینو احتجاج هغه وخت پیل کړ چې کله د میسیدونیا چارواکو بې له اسنادو دوی ته خپل هیواد ته د ننوتو اجازه ورنه کړه. چارواکي غواړي دوی داسې اسناد راوړي چې ترې ثابته شي چې دوی په رښتیا هم د شام، عراق او افغانستان د جنگ ځپلو سیمو نه مهاجر شوي دي. په احتجاج کوونکو کې ډېر د ایران، لیبیا، مراکش، سومالیا او بنگلادیش سره تړاو لري. په دوی کې یو شمېر مهاجرینو د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې ته ویلي چې دوی په دغه سرحدي سیمه کې له ډېرو ورځو په دې انتظار دي چې د میسیدونیا د لارې یورپي یونین ته داخل شي. دغه د مشال ریډیو د یو خبرونه اوس د موسم او کرنسی حال له اسلام آباد احمد الله وړاندې کوي.
د پېښور د کرنسی بازار نه اخیستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او 1.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 1.12 روپۍ او 1.43 روپۍ. یو پاونډ 1.68 روپۍ او 1.68 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 23.90 روپۍ او 9.10 روپۍ. یو سعودي ریال 23.45 روپۍ او 23.30 روپۍ. یو افغانۍ 1.68 روپۍ او 1.63 روپۍ. او 283 ایرانی ریاله په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وسط موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د نهې په ورځ د پېښور، بنو او کوټې په یو نیم ځای کې د نری باران امکان دی. په پېښور کې به کم نه کم 10 او زیات نه زیات 23، په بنو کې به کم نه کم 8 او زیات نه زیات 25، او په کوټه کې به کم نه کم 15 او زیات نه زیات 48 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری خبرونه مو زموږ له همکارانو اوریدل. په دې غړي کې به د نورو ریپورټونو ترڅنګ د دې ریپورټونو تفصیل اورو. د پاکستان او افغانستان لړپوړي چارواکي اسلام آباد کې د اقتصادي اړیکو په پراختیا خبرې کوي.
دا د پاکستان ذمہواری جوړیږي چې کوم وعده کړی وي، کوم مجمنی کوي، کوم تړونونه، کوم موافقې لاسلیک کړی وي چې هغه پوره کړي. بیا د پاکستان لپاره په خپل باندې افغانستان یو ډیر ښه مارکیټ دی.
عملیاتو او جګړو ځپلي د خیبر ایجنسۍ د باړې خلکوایي حکومت د ورسره مرسته وکړي.
ډیرو خلکو کورونه وران دي، ژمی روغ او مدد اوسه پیر وسه شوی دی. نه د حکومت طرف نه داسې وته چې درته مدد کوو، داسې پیسې منظوریږي، خو په خلکو ته یوه روپۍ ته اوسه پیر نه میلاو شوی.
په پارلمنت کې د شمالي وزیرستان یو استازي محمد نذیر غوښتنه کوي چې د شمالي وزیرستان د خلکو ستنېدل دې تیز کړل شي او مرستې د ورسره وشي.
میر دا ډیمانډ چې واغ میش 15000 پر ډې وته لیکري چې هر اورزه 15000 خاندان واپس کیږي. 500 ارب دې ډیمانډ کړی دی شمالي وزیرستان چې کوم دا بزور ته نقصان رسد لای جاي یا دې کړي نه دلته 500 ارب ډیمانډ میش کړی.
دا دې ترڅنګ ځنی نور په زړه پوری ریپورټونه هم درو مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او زما خبرونه په مشال ریډیو .com باندې هم همدا اوس اوریدل شي. اولنی ریپورت تبور شو د افغانستان او پاکستان د مالیه یا خزانه وزیران نن اسلام آباد کې په اقتصادي او تجارتي اړیکو خبرې اترې کوي. د دوړو هیوادونو د اقتصادي کمیشن تر دې غونډې مخکې پاکستانی چارواکو ویلو چې غواړي افغانستان سره تجارتي اړیکې پراخه شي او له دې لارې د مرکزی ایشیا هیوادونو سره هم سوداګري ډېره کړي. په همدې حال کې افغان چارواکو به ویلي دي چې پاکستان باید د افغان تجارانو په مخ کې پراته هغه خنډونه ختم کړي چې دوی یې د لرې کولو وعده کړې وي او په کاغذونو کې منلې ده. ریاض مساخیل په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد را لېږلی.
د پاکستان افغانستان ترمنځ د شریک اقتصادي کمیشن لسمه غونډه د اسلام آباد په یو مقامی هوټل کې روانه ده. د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار او د افغانستان د خزانه وزیر اکلیل حکیمی د خپل خپل پلاوی مشري کوي. د غونډې په حکله د پاکستان خارجه دفتر ویان قاضی خلیل الله د تیر زیارت په ورځ مطبوعاتو ته ویلي چې پاکستان د افغانستان بیا ودانۍ او بحالۍ ته خصوصي اهمیت ورکوي او دغه لړکې د سړکونو او بنیادي ډانچو د جوړښت په ګډون یو شمېر منصوبې شروع کړي دي. د ده وینا وه
خصوصی طوگا پا دوڑخیز تجارت او ترانزیت ٹریڈ خبری کی گی. دا افغانستان پا بحالی او بیا ودانی که دا پاکستان پا مرستا شروع کلشی وی منصوبو جاج اخستل دا افغانستان دا ادارو پیاولتیا زیاتول او اقتصادی مرستی نور زیاتول هم دا غنڈ ایجنڈا دا. افغانستان زمونگ رور اسلامی ملک دے او منگ دلتا دا سول او قلاری دا پارا کی دون کو حلو زلو مرستا کو.
افغانستان خو بل طرف ته افغانستان ګیله کوي چې پاکستان د افغانستان سره کمې ژمنې کړي په هغه عمل نه کوي. سورز وړاندې کابل کې مطبوعاتو سره د خبرو په وخت د افغانستان نائب خارجه وزیر حکمت خلیل کرزی ویلی وو باید چې د افغانستان د مالیه وزیر د شریک اقتصادي کمیشن غونډې دوران دغه خبره پاکستان سره راپورته کړي.
د دې اقتصادي کمیشن په اوایلو کې چې رئیس جمهور لاړی پاکستان ته په دغه مسایلو باندې بحث وشو، پر هغه بحث باندې اته تلویش نقطې وې چې فیصله پر وسوه چې په دغه باندې همکاری سره کیږي. خپل د دې وزیر مالیه اسحاق ډار زمر سره وعده وکړه چې د افغانستان هر نوع مسایل چې یا د مالونو چې راځي افغانستان ته په یو هفته کې ولمر در خلاصو. د یو غا اساسي نقطه دغه ده چې وزیر مالیه دغه اساسي نقطې د خپل همتا سره له تر دغه بحث وکړي چې فیصلې مو سره کړې دي، پر کاغذ صحیح دي اما عملي کیږي نه.
پاکستان د افغانستان بیا ودانۍ کې څومره کردار تر سره کولی شي او آیا د افغانستان ګیله پزیده؟ په دغه اړه مشال ریډیو د پاکستان افغانستان په چارو نظر لرونکي خبريال طاهر خان نه ته پوسوکو نو دوی
د پاکستان ذمہواری جوړیږي چې کوم وعده کړی وي، کوم مجمنی کوي، کوم تړونونه، کوم موافقه لاسلیک کړی وي چې هغه پوره کړي. بیا د پاکستان لپاره په خپل باندې افغانستان یو ډیر ښه مارکیټ دی چې خپل صادرات خپل برآمدات افغانستان ته زیات شي. یو بل تر ترانزیت چې کوم تړون دی هغه پاکستان هغه سره لاسلیک کړی دی، نو ډیر ذمہواری د پاکستان ځکه جوړیږي چې افغانستان ته د اقتصادي همکاري ډیر زیات ضرورت دی. او زه وایم چې افغانستان چې کوم لیوی هغه ته پاکستان ډیر په عجله توګه توجه کوي او دغه مسلې حل کړي. چې افغانستان اوس هم د جنگونو سره مخامخ دی، نو که افغانستان کې حالات صحیح نه وي او اقتصادي حالات خرابې نو پاکستان باندې هم دغه ډیر بد او منفي اثر دی.
د یادونې ده چې د دین وړاندې د شریک اقتصادي کمیشن نه هم غونډه تیر کال فروری میاشت کې کابل کې شوې وه او ټاکل شوې وه چې لسمه غونډه به د 2015 کال په اګست میاشت کې اسلام آباد کې کیږي. خو د دواړو ملکونو ترمنځ د خرابو تعلقاتو په وجه افغانستان عین په اخیری موقع دغه غونډه کې د ګډون نه انکار کړو. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو به شک چوپه
دې له سخت راغلي تیر یا هر څه ته یو
څه کله مسلسل تعلیم ادارې بندې.
د مشال ترانا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو همدا اوس اوریدلی شئ. په داسې حال کې چې کراچۍ کې د متحده قومي موومنټ ګوند مشران دغلته د رینجر ځواکونو د روانو عملیاتو په اړه اندېښنې او شکونه ښیي، امنیتي چارواکي وایي دا عملیات به لا نور سخت کړل شي. د چارواکو خبره دوی په تیرو څو ورځو کې د قلنګ اخیستو او نورو جرمونو په تور تر سلو ډیر کسان نیولی دي چې د سیاسي ګوندونو غړي هم پکې شامل دي. د متحده قومي موومنټ ګوند په وینا دي عملیاتو کې دوی په ځانګړي ډول په نښه شوي، خو چارواکي دا خبره نه مني. محمد عمران نور تفصیل درته وایي.
د پاکستان تر ټولو لوی اقتصادي خار کراچي کې د تیر دو کالو راسي د شرخوخو بدتاخستونکو وسلوالو ډلو پر ضد عملیات روان دي. نیم فوجي وسلوال ځواکونو رینجرز تیر ورځ په یو غونډه کې اعلان کړی چې دغه عملیات به نور هم تیزول شي. دغه شان د تیر جمعې وروسته د کراچي په بیلابیلو سیمو کې د کاروایانو په مهال د یو نیم سل نه زیات کسان نیول شوي چې پکې د سیاسي ډلو کارکنان او د کلدم ګرځول شوي تنظیمونو غړي شامل دي. د پاکستان مطبوعات د رینجرز د ویاند جر سپتین رضوی په حوالہ وایي چې په دغه کاروایانو کې هدفي وجني کوونکي سره د وسلې هم نیولې شوې دي. په لړخته د متحده قومي مومنټ ګوند لاړخه یو وار بیا د کراچي اپریشن په اړه اندېښنې څرګندې شوې. د ګوند سینیئر غړي فاروق ستار تیر ورځ یوې خبري غونډې ته د وینا په وخت وویل چې د دوی ملګري د دفترونو نه نیولې کیږي.
یک مرتبه پھر ایم کیو ایم کے کارکنان کو
یواری بیا د ایم کی ایم غړی نیول کېدل شروع شوی. زمونږ زیاتره کارکنان د خپلو دفترونو نه نیولې شوې دي.
انتخابی آفیسز سے گرفتار کیے گئے.
د کراچي پښتانه د عملیاتو نه مطمئن او خوشاله دي او د روانو بلدیاتي ټاکنو لړکې حصے او سیاسي ګوند د کراچي اپریشن پاړه ساندېخني نه دي سرګندې کړي. د رواني میاشتې په دویمه نیټه د رینجرز لخوا جاري شوی او خبر پاڼه کې ویل شوی وو چې د کراچي عملیاتو په دویم پړاو کې به ټولو امنیتي ادارو په خصوصي توګه په پولیسو وکیلانو او ګواهانو باندې شوو حملو کې ککړ شرخوخي او د هغوی مرستیالو پر ضد کاروایي کیږي. د یادونې وړ ده چې د تېرې جمعې په ورځ د کراچي په اتحاد ٹاؤن سیمه کې نامعلومه وسلوالو د رینجرز پهلکارو په داسې وخت کې ډزې کړې وې چې هغوی د یو جماعت نه بهر ولاړو او په دغه پیښه کې سلور د رینجرز اهلکار مړه شوي وو. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا،
د تاریخ پاڼه
په پاوکم دریو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو،
روغتیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلورو بجو. اوریدونکو تاسې مشال ریډیو اورئ او دغه خبرونې چې تاسو ذکر شوې نن د مشال ریډیو په خبرونو کې اوریدل شي. رپورټون ته ستنیږو. په کوټه کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر اصغر خان اڅکزي اعلان کړی دی چې د دوی ګوند به د دسمبر په لومړۍ نیټه په کوټه کې احتجاج کوي. هغه وایي چې د احتجاج مقصد یې د گوادر او د چین د کاشغر ترمنځ د اقتصادي راهداري په اړه د پاکستان د مرکزی حکومت د فیصلو خلاف خپل غبرګون ښودل دي. نوموړي پرون په یو پریس کانفرنس کې وویل چې دوی غواړي له حکومت وغواړي چې هغه لار دې نه بدلې چې پخوا یې وعده کړې وه. د دوی په خبره د پاکستان مرکزی حکومت د پښتنو له سیمو څخه دا لار د پنجاب سیمو ته اړي. زموږ همکار خدای نور ناصر په رپورټ لري.
د عوامي نېشنل ګوند د بلوچستان مشر اصغر خان اڅکزي وایي د دوی ګوند به د چاینا پاکستان اقتصادي لارې د ممکنه بدلون پر ضد د ډسمبر پر لومړنۍ نیټه په کوټه کې لوی احتجاج کوي. د اڅکزي په خبره له دې احتجاج څخه به ټولې نړۍ ته دا څرګنده سي چې د بلوچستان د اولس په خاصه توګه دلته د میشتو پښتنو فیصله څه ده.
عوامي نېشنل پارټي نه 28 اپریل کې جلسه کی طرح
عوامي نېشنل ګوند به د 28 اپریل د ولسی غونډې په څیر پر اول دسمبر په کوټه ښار کې یو لوی احتجاجي لاریون کوي او پر هغو قوتونو چې د دې لارې د اړولو لپاره کار کوي د دې احتجاج له لارې به د بلوچستان د اولس فیصله ورښکاره کړو او ټول نړۍ به وویني چې د بلوچستان د پښتنو څه فیصله ده.
بلوچستان کې پښتنو کا فیصله کیا ہے.
اصغر اڅکزي په دې خبري غونډه کې زیاته کړه په دې احتجاج او اولسي غونډه کې به داسې پریکړه وکړي چې د پاکستان واکمن به په دې مجبور کړي چې په یاد لاره کې هیڅ قسم بدلون ونکړي.
یکم دسمبر کو اس روټ کی تبدیلی
د دسمبر پر لومړی نیټه به موږ د دې لارې د اړولو پر ضد په آینده کې دا سی اعلانونه وکړو او هغه قوتونو ته چې د دې لارې په اړولو کې بوختې دا به ورته څرګنده کړو چې د چا په پلار کې به هم دومره همت نه وي چې دا لاره بدل کړي او یا خو به بیا دې قوتونو دا فیصله کړې وي چې موږ تاسو له ځان سره نور اوسول نه غواړو. د اے این پی صوبائی صدر اصغر خان اڅکزي دا څرګندونه په داسې وخت کې کړې چې د پاکستان واکمن وایي د چاینا پاکستان اقتصادي لارې بدل کړې نه ده خو د بلوچستان او خیبر پښتونخوا اکثر سیاسی ګوندونه او سیاستوال بیا پر دوی دا تور پورې کوي چې په دې اقتصادي راهداري کې یا د بلوچستان او خیبر پښتونخوا پر سیمو تیرېدونکې لاره پنجاب ته اړولې ده. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د سولې پر لور
یو ناسا بدر شو بس دا مڑی مرا وہ سمال تو دمرا پرا تری
ہر طرح کر بدرنگ ایسا کرا دا زمین لجوند سر نست دا
غلط فہمی دا چپ گولو بانی با نظریہ سوچ او فکر چکن دے ختمی گی
مگر پین دیو میں دی نور نو واری چمر کو بیگنا زمانہ کتاب چون تے کینی تول تختل فلا غڑے چ نور ور بن کی
دا سولی آواز دے
دا سولی پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال رادیو ووري.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو اوریو د سولې پر لور خبرونه تاسې پرون اوریدو، نن بیا هم اوریدلای شئ. خو یو رپورت د خبر ایجنسی باړې تسنن شوی خلک شکایت کوي چې موده وشول چې حکومت لخوا د دوی دوران شو کورونو سروي روانه ده، خو تر اوسه پورې نه چاته پیسې ورکړل شوي دي او نه هم د دې کورونو، هسپتالونو او همداراز د تعلیمي ادارو لکه سکولونو یا ښوونځیو د جوړولو لپاره کوم ګام اخیستل شوی دی. دا خلک څه موده وړاندې د خیبر ایجنسۍ په باړه کې د روانو پوځي عملیاتو اول ته د جګړو له وجې بې کوره شوي وو او د خیبر پښتونخوا مختلفو سیمو ته تللي وو چې اوس اوسې بیرته واپسي شوې ده. فرهاد شینواری په اړه رپورټ لري.
د خیبر ایجنسۍ د باړې بې کوره شوي خلک چې په دې وروستو کې خپلو سیمو ته ستانه شوي دي وایي چې په کومو قبیلو کې د حکومت لخوا د کورونو د بیا جوړولو سروې مکمل شوې ده، نو باید په وخت معاوضې ورکړل شي چې خپل کورونه پرې بیا جوړ کړي. په دې هکله د باړې کاخلو یو تن مشر عبدالمیران پریدی مشال ریډیو ته وایي
کور زما ویران دی چې کوم قومونو سروې شوي را برای مهرباني
منځوریږي خو په خلکو ته یو روپین ته وسپېره نه میلاو شوی.
او د باړې مربت پردي د خپلو ستونزو په اړه وویل
مو ماشومان ټول بیمار دي، ساړه دی، کورونا میران دي او بازار بند دی کنه، خیمه شولې، هسپتالونه شول او د سکولونه چې موږ کولو شي ماشومان هم داسې بې تعلیمه غاټ شول.
او د باړې سپاه قبیلی یو مشر ملک باز هم خپل مشکلات بیان کړل او وی ویل
کورونا وران دي، اوبه نشته، ونه رمی والی دی، ترانسفارمر وړی دی، چرته خصمونه په کلیو کې هغه را خبره چې لټ کړی دی او شایم درای پرې ښه شایم نشته، خو بس مې را خبره ورو چې خپل کورونه پارمون دي.
د خیبر ایجنسۍ د باړې د خلکو د کورونو د بیا جوړولو د معاوضې په حق لمو چې کله د فاټا سیکټریټ د بیا بحالۍ څانګې مشر یوسف سره رابطه وشوه، نو دوی وویل چې باړه او تیره ډېرې پراخه سیمې دي او زموږ کمیټې پکې لګیا دي چې څومره زر سروې مکمل کړي نو خلکو ته به یې معاوضې ورکړو. د فاټا سیکټریټ د بیا بحالۍ څانګې چارواکي وایي چې مکمل وران شوي کور لپاره به 4,00,000 روپۍ او نیم وران شوي کور لپاره به 1,60,000 روپۍ معاوضه ورکولی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسۍ.
د مشال رادیو خپرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2,113 14,530 11,390 او 15,260 کلو هرتز اوریدل شي. اوریدونکو د شمالی وزیرستان څخه منتخب شوی د قومي اسمبلی غړی محمد نذیر ویلی دی چې د یادې جنسي زیاتره سیمې له وسلوالو پاک شوی دی، خو بیا هم دغلته هغه کډوال چې د جنګړو او پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي وو نه دي واپس شوي. د ده په خبره د دغه کسانو د ستنولو بهیر ډیر سست روان دی. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال احمد الله هغه سره خبرې کړې دي او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د شمالي وزیرستان څومره علاقه له وسلوالو پاکه شوې ده. راځئ چې دا مرکه وګورو.
شمالی وزیرستان کے تقریباً کم و بیش 98% علاقہ کلیئر دو. حقیقت خدا کا دے چکم پراسس دا دے واپس ہے آغا بالکل سلو دے بار بار دا خبر دے متشرین طرف نہ ہے دو دے عوام طرف نہ ہے دو یہ جرگی طرف نہ دو چے دا پراسس دا جوت تقریباً کم و بیش میر دا ڈیمانڈ دا چوال میش 5000 پر دے وتے لکھ رہی چا ہر اور 5000 خاندان واپس کیجی خوب ہر ہر چھدر زرا ہی ہیں بیا ہے اے دے وچ امید پیتوش اے میش پلا رہے ہیں مشورہ دا دو چے دے کا جوری نہ وکھلا تر دے میرا شان
مزید سے د یو منتخب ایم این اے په هیڅ باندې تاسو سفران وزارت شو یا د خیبر پختونخوا گورنر یا فوج سره په دې حوالے سره څه خبرې شوې چې ولې د خلک زر تر زر خپل سیمو ته نه لیږي؟
بالکل مودې جوشي سره ملاقات شو، هغه سره مودا خبره وکړه چې د دې میر د عوام زخمی نه چې کوم دي یا د تکیم پرشنی ورسېدله کوم نقصانات یې وشول دغه واحد لیار دغه دوه چې نن دا په عزتمنه طریقه سره تاسو څو زر واپس کړئ دا ټول ګیلې منو په دغه ورشي هغه یو د چه نذیر خان فی الحال موجودگی میزه چې داخل کړو علی دل کې دی بجلی تنظیم نشته دی بی تنظیم نشته دی سکول تنظیم نشته هسپتال تنظیم نشته میشه داخل کړو علی په داخل کې به میشته شي گورنر سره میش تقریبا سل کا سن جرګا وسله په جرګا کې میش دا حواله ډیماند را کړی چې متاثرین د بازار تزر واپس د سفر منیسټر سره دی میش میټینګ شوی دی
تر دې دمه د کم کم سیمو خلک چې دی هغه واپس تلی او په څومره تعداد کې دا کورنۍ تلی دی
کم بیش 15000 لگ بھگ 10 خاندان تلی دی چھ پاک دے سپنوام تحصیل دے مرلی پتہ رب نے چکم دا ششی خیل کوم دای و سلام دی خیل کوم دای دا کومینا تلی دی نمبر 2 کے اشتہ خشور طرف تا چکم علاقہ دو سنا صفا کے تلی دی اس مرسی خیل کوم دای و حکیم خیل کوم دای دغه واپس اعلان شو یا خو تلی دی کنا
سیمه کې چې کم بازارونه وران شوی دی یا سکولونه یا سپټالونه یا نور کم ځایان چې دی دوباره آباد کاری د پاره څه کوششونه روان دی
مخفل دا 500 ارب می ډیمانډ کړی دی شمالي وزیرستان چې کم دا بازار ته نقصان رسیدلای دی یا
مشال ریڈیو ستاسو خپل ریڈیو
اوریدن کو ڈان اور رسپانہ لگی دے پاکستان دے پوز مشر و امریکی چارو کو بدی روسی ملاقاتون کے بڑیر مهم و مسلو خبری کڑی دی چھے بدی کی پا افغانستان کی دے حکومت و طالبان ترمان دے زرن خکار سول خبری تری ہم شامل دی دے اداری غٹ کی لگلائی زاور
ڈان ورسپانی دا پاکستان دا فوز مشر جنرال راحیل شریف دا امریکا دا سفر پا اڑا اداری خبر کڑی دا پا اداری کی راغلی چی دا فوز دا مشر امریکا تا دا دویم سفر تا ډیر زیات اهمیت ورکول کیدو که څه هم نوموړي په موثره توګه خپل ځان وړاندې کړو خو متاثر کون نو د فوج مشر دا سفر په داسې حال کې کړی چې د حکومت او فوج ترمنځ اړیکې تاوتریخوالي سره مخ شوې وي خو د فوج مشر او امریکایي چارواکو په خبرو کې دا تاثر د لمنځه ختم کړو چې ګینې د خبرو تر مقصد د جمهوري حکومت پر ضد دي ورسپان لیکي په دې خبره کې دوی په جزوي توګه کامیاب شوي دي د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن سره د فوج د مشر ملاقات په اړه سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي وو چې دا ملاقات د وزیر اعظم نواز شریف سره د لیدنې تسلسل وو په اداریه کې راغلي چې له دې خبرې انکار نشي کېدی چې له امریکا سره دواړه خیزه تعلقاتو کې ډېرې زیاتې مهمې خبرې موجود دي پرته له دې چې په پاکستان کې دننه د فوج او حکومت اړیکې څنګه دي د دې تفصیلات غیر معمولی دي خو د فوج د مطبوعاتو څانګې آی ایس پی آر په دې اړه ډېرې واضحه خبرې نه دي کړې دا ورسپانې په خبره ممکنه ده چې په راتلونکو ورځو کې د دغه خبرو اترو نتیجې رابرسېره شي په دې کې تر ټولو مهمه خبره په افغانستان کې له طالبانو سره د ځنډ ښکار د سولې خبرې ترې بیرته شروع شي پاکستان ویلي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو اترو کې مرستو ته تیار دی خو د پاکستان حکومت په افغان پوله د ترهګرو فعالیتونو په اړه اندېښنې لري او افغان حکومت ته یې وړاندې کړې هم دي ډاند ورسپان لیکي باید د افغان حکومت او طالبانو ترمن د روان کال په لومړیو کې د ځنډ ښکار سولې خبرې اترې نه سبق ترلاسه کړل شي. د سولې خبرې اترې بیرته شروع کولو لپاره ډېرې لارې موجود دي او باید د امن راوستو هلو ځلو لپاره مرستې وکړل شي. که څه هم د سولې خبرو اترو کې په سمدستي توګه کامیابي ممکن نه ده، خو باید دا بهیر جاری وساتل شي. ورسپان لیکي چې داسې هیلې موجودې دي چې د فوز مشر او امریکایي چارواکي به د افغانستان بیا ودانۍ بهیر په اړه تګلاره پر مخ بوزي.
دا مشال ریډیو دا.
بالکل اوریدونکو، دا مشال ریډیو دا 12:30 بجې شوې دي. له شاهین بنیری د خبرونو لنډیز اورو.
ستړي مشه د دې وخت مهم خبرونه. د پاکستان افغانستان شریک اقتصادي کمیشن لسم غونډه نن په اسلام آباد کې کیږي چې پکې په دوه اړخیزه تجارت او اقتصادي چارو خبرې روانې دي. نن په خیبر پختونخوا کې خبریالان په کوهاټ کې د یو خبریال حفیظ الرحمن د وژنې پر ضد احتجاج کوي. چارواکي وایي چې حفیظ الرحمن د اتوار په ورځ په خپل موټرسایکل سفر کاوه چې ناپیژندل شوي وسلوالو پرې ډزې وکړې او وی واجه. د امریکا د کانګرس یو پلاوی د افغان ولسمشر سره د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې لپاره پر همکارۍ او د افغان ځواکونو د پیاوړتیا پر مسله خبرې کړې دي. د بلجیم چارواکي وایي پرون ناوخته د پلازمینې برسلز په اطرافو کې 14 کسان نیول شوي دي. چارواکي زیاتوي چې په نیول شوو کسانو کې په فرانس کې زیږیدلې مرکزي مشکوک کس سلا عبدالسلام شامل نه دی. د میانمار د شمال په یوکان کې د ځمکې د خویدو په پیښه کې د مړو کسانو شمیر نږدې 100 ته رسیدلی دی. ویل کېږي چې شاوخوا 100 کسان تر اوسه لا درک دي. دا پیښه د شنبې په ورځ د میانمار یا برما په کچین ایالت کې وشوه. د مصر ولس تېره ورځ په هیواد کې د پارلماني انتخاباتو په دویمه مرحله کې خپلې رایې ورکول پیل کړي دي. د انتخابات په کال 2014 کې د فوز لخوا د اسلام پاله ولسمشر محمد مرسی د حکومت لنګول نو وروسته په لومبي ځل کېږي. او د امریکا د جیولوجیکي سروې اداره وایي د 15.9 درجې زلزلې د افغانستان، هند او پاکستان ځینې سیمې لړزولې دي.
له شاهین بنیری مو د خبرونو لنډیز واره د اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري. اوس به هم زموږ همکار ریاض مسخیل له اسلام آباد تاسو د پاکستان د نننۍ او ځینو ورځپاڼو د ادارې غټ کې وایي.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼې دی نیوز خپل اداریا د اقلیتینو په تحفظ لیکلی او وایي چې سویلي اسیا کې یو لویه مسله دا چې دلته مذهبي اقلیتونو ته هیڅ تحفظ نشته او د دوی دپاره حالات ورځ پر ورځ خرابیږي. او د دې تازه مثال د تیرې جمعې په ورځ جیلم کې د احمدیانو په یوه کارخانه او عبادتګاه حمله ده چې وجه یې دا ښودل شوې وه. ځینې احمدیانو په کارخانه کې د قرآن پاک بې حرمتي کړې ده. اداریا وایي چې هر څوک پولیس د مذهبي سپکاوي په تور کې د بلوې نه مخکې یو تن نیولی هم و، خو د دې باوجود را پارېدلې خلکو کارخانه اوسې زله او د هغې په دوی مورز یې بیا هم په عبادت خانه حمله وکړه. خو خوشکسمتي دا وه چې دواړو پیښو کې څه قسمه ځاني زیان نه دی شوی. البته بدمرغي دا ده چې پاکستان کې د مذهب د سپکاوي قانون موجود دی، نو بیا ولې دومره خلک راجمع کیږي او قانون په خپلو لاسو کې اخلي او په داسې وخت کې پولیس او نور ادارې چرتوي. اداریا اخره کې لیکي چې دا بده پیښه د وزیر اعظم د هغه اعلان څو ورځې وروسته رامخې ته کیږي چې پکې نوموړي ویلي وو پاکستان کې ټولو مذهبي اقلیتونو ته د عبادت او ژوند تیرولو پوره پوره اختیار دی. خدا وروسته پیښه ښایي چې دلته اعلانونه صرف د بیانونو تر حد وي او په هغې عمل درآمد نه کیږي. او لویه بدقسمتي دا ده چې تر اوسه صرف د احمدي ډلې ځینې کسان نیول شوي دي او د بلوګرو لخوا هیڅوک نه دي گرفتار. د دې تر څنګ آج ورځپاڼه خپل اداریه کې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک نوخار کې په کړي خطاب لیک کوي چې پکې نوموړي د وفاق نه د صوبې حقونو غوښتلو لپاره په خپله کوشش کولو اشاره ورکړې ده. اداریا د پرویز خټک د خولې لیکي چې څرنګ مو په وفاق د بجلی بقایا جات زیاتولو او صوبې ته حوالګي منلې ده او دغه لړکې په خپل د نیپرا عدالت ته تللی وو. همداراز به د نورو حقونو دپاره هم جنګ کوي او دا هر څه د کال 1903 د آئین مطابق دي. اداریه مخکې وایي چې د وزیر اعلی خبره د ستاینې وړ ده، خو دې کار دپاره به د صوبې ټولو سیاسي ګوندونو او مشرانو له یو موټی کېدل وي، ځکه چې دا کومه سیاسي نه بلکې قومي خبره ده او د دې دپاره ضروري ضروری ده چې د ملاقات نه وړاندې ټول ضروری هوم ورک وکړي شي، او بل ده چې د وفاق نه کمې پیسې صوبې ته ورکړي کیږي د هغې په صحیح ځای استعمال دپاره د هم منصوبهبندي وشي، ځکه چې د تیرو کلونو ترقیاتي بجټ نه خرچ کولو په اړه هم په صوبایي حکومت نیوکې کیږي. اداري اخره کې لیکي چې د دې مقصد دپاره ضروری ده چې یو آزاد او منظم مالیاتي نظام جوړ کړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري. پاکستانی ډان ورځپاڼې په هغه هیواد کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش د موجودیت په اړه د راپورته شوو اندېښنو په اړه مقاله لیکلې ده. د نېشنل نومې ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د وګړو د مخ پر زیاتېدونکو ستونزو په اړه لیکنې خپرې کړې دي. تفصیلی هارون باچا درته وایي.
د ډان ورځپاڼې لیکنه وایي داسې معلومیږي چې د پاکستان امنیتي ادارې نه غواړي خپل توجه په هغه هیواد کې له مخکې څخه د فعال وسلوالو ډلو پر ځای نویو امنیتي خطرونو درک کولو پلو واړوي. پر ځای د دې چې امنیتي مقامات د دغو خطرونو د پوره جاج اخیستلو لپاره کار وکړي، اسانه ده چې ووایي هیڅ نوی خطر شتون نه لري. پر پیرس د وروستیو تر وروستي بریدونو په تناظر کې په پاکستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش د ملاتړو د موجودیت پوښتنه لا هم اهمه شوې ده. خوله تمې سره سم د پاکستان د خارجه وزارت بیان په هغه هیواد کې د یادې وسلوالې ډلې د شتون خبره په زغرده رد کړه. پاکستانی چارواکي که هر څه وایي، خو د داعش خراسان څانګه په سیمه کې فعالیت کوي چې یو شمېر جنګي قمندانانو او وړو تر وروستي ډلو ورسره خپل ملاتړ اعلان کړی دی. د لیکنې تر مخه د حیرانتیا خبره ده چې پاکستانی امنیتي مقاماتو ته په قبایلي سیمو کې له طالبانو، د هیواد په نورو برخو کې له فرقه ییزو تروریستي ډلو ورهاخوا نور امنیتي ګواښونه نه تر سترګو کېږي. لیکنه کاږي په دې وروستیو کې په پاکستانی رسنیو کې دوه داسې رپورټونه خپاره شول چې په هغه هیواد کې د داعش د غړو د موجودیت خبره ترې په ډاګه کېږي. اولنی رپورټ په کراچۍ کې د یو څو کسانو د نیولو هغه و چې غوښتل یې سوریه یا شام ته ولاړ شي او له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره ملګري شي. دویم رپورٹ بیا په سین صوبه کې د پولیسو د لوړ پوړو چارواکو په حواله د داعش د یو نیټورک د موجودیت هغه و. لیکنه وایي په پاکستان کې د داعش د نفوذ زیاتېدا په صورت کې به پر پاک افغان پوله د ناامنۍ او د هیواد په اکثرو برخو کې د تروریستي حملو پیښې زیاتې شي. بلخوا د دی نېشنل ورځپاڼې په یوه لیکنه کې راغلي، له هغه راهیسې چې د امریکا په منځګړیتوب په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت جوړ شوی، د عامو افغانانو د ژوند ستونزې لا پسې ډېرې شوې دي. په داسې حال کې چې د افغانستان ولسوالۍ د طالبانو لاسو تلویږي، وسلوالې ډلې ورځ تر بلې قوي کېږي او د افغانانو د بېروزګارۍ کچه مخ په ډېرېدو ده، د هیواد حکومت خلکو ته د ژوند د بنیادي اسانتیاو برابرولو چاره هم په مشکله کوي. لیکنه وایي د افغانستان وضعیت د سوریې تر هغې بدتر نه دی، خو د خفګان خبره دا ده چې د افغانانو ځوان کول د خپل راتلونکي په اړه ناهیلي شوی دی. په لیکنه کې د ملګرو ملتونو د یو رپورټ په حواله ویل شوي چې اروپایي هیوادونو ته له پناه وړونکو څخه 19% افغانان دي. د لیکنې تر مخه د افغانستان د ملي یووالي حکومت هڅه وکړه چې له پاکستان سره اړیکې ښه او په ترڅ کې له طالبانو سره د روغې جوړې خبرې پر مخ یوسي، خو دغه پروسه یې هم ناکامه شوه. لیکنه په کابل کې د مدني ټولنې د یو فعال تن خوشحال روحي له خولې زیاتوي، تر هغې چې افغان چارواکي شخصي ګټې شاته او د افغانستان هغه مخکې نه کړي، د افغانانو ورځ نشي ښه کېدی.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کرخه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو هم دا وسوري دلای شي. د بلجیم په پلازمینه برسلز کې نن هم امنیتی څارنې دوام لري. د دې هواد وزیر اعظم پرون ویل چې برسلز له جدي او ښه ژر پیښیدونکو ګواښ سره مخ دی. چارلز میشل خبرلان ته ویلي دي چې د ویریږي چې په برسلز کې به هم د پاریس په شان ترهګري حمله وشي، نو ځکه امنیتی ګامونه زیات کړی. نور تفصیل به احمد تکل درته وایي.
د بلجیم صدر اعظم په خپل هیواد کې د پاریس د حملو په شان چې لس ورځې مخکې په یو وخت کې په څو ځایونو کې پیښې شوې، د ورته تروریستي حملو په اړه خبرداری ورکړی. په داسې حال کې چې په بروکسل کې له شنبې ورځې راهیسې اعلان شوي احضارات نن هم دوام لري. صدر اعظم چارلز میشل د بلجیم د ملي امنیت د شورا له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې ډېر ګواښ تجارتي مرکزونو او عامه ترانسپورت ته متوجه دی. څرنګه چې پرون مې هم یادونه وکړه، زه دا تاییدوم چې موږ د پاریس حملو ته له ورته حملو څخه ویره لرو، داسې چې څو کسان ښایي په څو ځایونو کې څو حملې وکړي. له نښو نښانو مو دا نتیجې ترلاسه کړي چې احتمالي اهداف ښایي له ګڼې ګوڼې ډک ځایونه وي. مثلا موږ د تجارتي مرکزونو، پلورنځیو او د عامه ترانسپورت په اړه فکر کوو. په بروکسل کې سخت امنیتي تدابیر ټینګ دي او پولیس د هغو مشکوکو کسانو په لټه کې دي چې د چارواکو په وینا د حملو پلان لري. د بروکسل د مترو ښاري سیستم، ښوونځي او پوهنتونونه بند دي. د فوټبال لوبې او نور مناسبتونه ځنډول شوي او په اورګاډو، د اورګاډي په سټېشنونو او هوایي ډګرونو کې د امنیتي مامورینو شمیر زیات شوی دی. چارواکي شک لري چې د پاریس د حملو یو مشکوک تنظیمونکی صلاح عبدالسلام به ښایي په بروکسل کې پټ شوی وي. خو د بلجیم د کورنیو چارو وزیر جان جامبون ویلي هغه ګواښ چې بروکسل ورسره مخامخ دی په دې ښار کې د صلاح عبدالسلام د حضور په پرتله زیات جدي دی. جامبون پرون په یوه ټلویزیوني مرکه کې وویل چې اوسنی ګواښ د یو ځانګړي شخص د ګواښ په پرتله لوړ دی. د پاریس د لسو ورځو مخکې د حملو یو بل مشکوک تنظیمونکی عبدالحمید اباؤد هم د بلجیم و 28 کلن اباؤد څلور ورځې مخکې د پاریس ښار په لمنو کې د پولیس په ډزو ووژل شو. بروکسل چې نږدې 1 میلیون وګړي لري د اروپا له خورا مهمو ښارونو څخه دی او د اروپایي ټولنې مرکزي دفتر او د ناټو مرکزي قرارګاه هم په همدې ښار کې دي.
ګورګین صاحب دا خو مګر سره خوري
راغلی جمهوریت اوس تر اخلو بخوند
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس
اوه هوی هوی خو درته وای دی نو چې پام کو
د مشال لډیو مزاحیه پروګرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې پورز
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري. ولسمشر اشرف غنی د امریکای د کانګرس له یو شمیر غړو سره په کتنه کې د افغان ځواکونو د پیوړی کولو په اړتیا خبرې کړې دي. پرون افغان ولسمشر اشرف غنی د امریکای د کانګرس د غړو سره په کابل کې وکتل. لدې مخکې د لویدیځو چارواکو له قوله داسې رپورټونه ورکړل شوي چې د افغان ځواکونو د قوي کولو لپاره به د ناټو غړي په راتلونکو څو ورځو کې په خپله غونډه کې بحث وکړي. احمد تکلی نور تفصیل لري.
ولسمشر اشرف غنی د متحدو ایالاتو د کانګرس له یو پلاوي سره د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا په اړه خبرې وکړې. جمهوری ریاست په یو بیان کې وایي چې ښاغلی غنی پرون ماښام په کابل کې د کانګرس د استازو د جرګې له لس کسیز هیئت سره په کتنه کې په دې اړه بحث وکړ. د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو پیاوړي کول هغه مسله ده چې د افغانستان حکومت له دې مخکې هم د ناټو د غړو هیوادونو او په تیره د متحدو ایالاتو له مشرانو سره مطرح کړي. خو دا مسله دا ځل په داسې حال کې را برسېره کیږي چې په اړه یې په راتلونکو څو ورځو کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې هم مفصل بحثونه په پام کې دي. د لیندۍ په 11مه نیټه په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه به د افغانستان د ملي امنیتی ځواکونو د ملاتړ لپاره د یو لړ ځانګړو اقداماتو په اړه پریکړه وکړي. د جرمني خبری اژانس د ناټو د سرچینو په حواله خبر ورکوي چې افغانستان به د دې غونډې د اجنډا په سر کې وي او د ګډونوالو لپاره د افغانستان په اړه یو ځانګړی راپور هم چمتو شوی دی. ڈی پی اے اژانس د ناټو د سرچینو له قوله چې نمونه یې نه دی یاد کړی خبر ورکړی چې په دې راپور کې له افغان امنیتی ځواکونو سره د ناټو لخوا د استخباراتي معلوماتو د شریکولو د بهیر د پراختیا غوښتنه هم شوه. راپور یادونه کوي چې د زیاتو استخباراتي معلوماتو شریکول به په افغانستان کې د کندوز د سقوط په څیر د پیښو د تکرار مخه ونیسي. د ناتو سرچینو همدارز اژانس ته ویلي دي چې د افغانستان هغو سیمو ته چې امنیت خراب دی د روزونکو او نورو پوځیانو د استولو پلان هم شته، څو په بیړنیو حالاتو کې ناتو له افغان ځواکونو سره پر وسلوالو مخالفینو د هوایي حملو په وسیله مرسته وکړی شي. د کندوز سقوط او د هیواد په نورو سیمو کې د وسلوالو طالبانو د پرله پسې حملو ګواښ د ناتو غړي او په تیره امریکا چې په افغانستان کې پوځي حضور لري سخت اندېښمن کړي. د امریکا د کانګرس لغړو سره په کتنه کې ولسمشر غنی همدې حملو ته په اشاره سره وویل چې د تروریزم ګواښ او ګډ علایق د امریکا او افغانستان د نږدې کېدو عوامل دي او دا اړتیا رامنځته کوي چې د دې ستونزې د حل په برخه کې ګډ کار وشي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه فلسه په ډیستریټ کې
منګل تدقیق چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. د نېشنل ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د پخوانی پوځي عامر ضیاء الحق په دور حکومت کې جهادي عناصر د بهرنۍ پالیسۍ په توګه استعمال شول چې له وجې تر اوسه دغه هیواد له مختلفو چیلنجونو سره مخ دی. مقاله کې راغلي پاکستان باید د ترګري او سختدریزي د ختمولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي او په وسلوالو کې خپل پرې ونه ګوري. انیسا اجمل د دې مقالې غټ کړی دی.
دی نیشن ورځپاڼه لیکي د 1990 لسیزې د جنگونو وروسته په عمومي توګه د یوې داسې پر امن او باثباته نړۍ هیلې پیدا شوې وې چې پکې به د خلکو د ټولنیزو اقتصادي حل د انساني انرژي او وسایلو په ذریعه ممکنه وو، خو د مقالې په خبره داسې ونه شول. سختدریزه تشدد په افغانستان او منځني ختیځ کې د جنگونو وروسته راوټوکېده او بیا په نړیواله کچه د ترهګرۍ په شکل کې خپور شو. ورځپاڼه لیکي د امریکا د ستمبر د 11 بریدونو د رد عمل وروسته نړۍ کې حالات بدل شول. لیکوال بیا د برتانیا د جولای د 8 او د هند د 16 ستمبر د بریدونو د یادولو سره وړاندې لیکي چې په دې وروستیو کې زیات زیان رسوونکي یو بل برید د نومبر په 14 په پاریس کې وشو چې پکې ګڼ شمېر کسان ووژل شو. مقاله لیکي له بده مرغه د 20 پیړۍ لومړۍ دوه لسیزې د بدو ترهګرو بریدونو په توګه یادېږي چې پرله پسې په مختلفو هیوادونو کې شوي دي. لیکوال د ټولنیز او اقتصادي ترقۍ په اړه لیکي چې له بده مرغه په نړۍ کې ټولنیز اقتصادي پرمختګ هم برابر نه و او په ډېرو ځایونو کې غیر شفاف و. د اقتصادي بحران او سیاسي فشار له وجې نفسیاتي ناروغۍ، ناامیدي او د خلکو یوازې کېدل پیدا شو چې ورسره ناسمې رویې ته لاره جوړه شوه. مقاله لیکي ټولو اقلیتونو ته یو بیل ځای ورکول او د هغې د شناخت بحران سختدریزه تشدد ته شرایط برابر کړل، خو په مذهبي نقطو افراطي غورځنګ د موجوده نړیوالې ترهګرۍ تر شا اوس تر ټولو لویې وجې جوړې شوې دي. لیکوال لیکي په داسې حال کې چې د اسلام، عیسائي، یهودي، بودھ مت، هندو او نورو مذهبونو پلویان د اسلامي سختدریزۍ په بنیاد تشدد کوي، دلته بیا دا خبره راپورته کیږي چې دا مسله کوم مذهب پورې محدوده نه ده، خو په دې وروستیو کلونو کې مسلمانه ټولنه هم د دې وجوهاتو له وجې د سختدریزه تشدد او ترهګرۍ سره د تړلو خبرو لاندې راغله. مقاله لیکي مذهب د عقیدې په توګه هیڅ مسأله نه جوړوي، خو چې کله دې ته د واک اغیستو د غالب راتللو لپاره سیاسي شکل ورکړل شي نو دا بیا یو مسله جوړه شي. لیکوالی کې د پاکستان لپاره د زده کړې ډېر سبقونه دي. د تیر پوځي عامر ضیاء الحق په وخت کې جهادي عناصر د بهرنۍ پالیسۍ د یوې آلې په توګه کارولو له وجې پاکستان ته زیان رسیږي او هیواد تر اوسه د دې مسئلې د ختمولو لپاره جوګه نه شو. مقاله په پاکستان کې د مختلفو ترهګرو تنظیمونو چې پرې بندیزونه لګول شوي دي او په دا هیواد کې له نوو نومونو سره فعالیتونه کوي په اړه لیکلو سره زیاتوي چې پاکستان د ترهګرۍ ضد پالیسي جوړه کړه خو عملي کړې نه ده. پاکستان باید تېروتنه ونه کړي او د سختدریزۍ او ترهګرۍ د ختمولو لپاره قومي اکشن پلان عملي کول به د پاکستان د راتلونکي فیصله وکړي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپغو په منځنۍ صفه شپږ سوه یویش کیلو هرتز او لنډو صفو 2113 4015 1013 او 15028 کیلو هرتز اوریدلی شئ.
روزن کو تاسو مشال ریډیو ری بچا خان سکول چرسده کې مشمنو کلتوري میله کې د خپل هنرونو د نندرتون په ذریعہ د پښتنو کلتور تاریخ او د بچا خان د عدم تشدد په مبارزه باندې رڼا واچوله. نور تفصیل به شبیر احمد جان درته وایي.
د چرسدې باچا خان سکول کې د دغه سکول ماشومانو د نړیوال کلتور ورځ په مناسبت یو میله وکړه چې پکې د پښتنو د کلتور بیلابل اړخونو باندې رڼاګانې واچولې شوې. دغه ماشومانو د خپل هنرونو، خاکو او تقریرونو په ذریعه د پښتنو په تاریخ د باچا خان د پښتنو لپاره کړې مبارزې وړاندې کړل. د دغه سکول پرنسپل مې سمینه مشال لیډو ته ویل،
د دې مقصد دا و چې موږ خو یو دا چې د دې ثقافت نه خلک خبر کو، او بل خبر دا چې چونکی زمنګ د باچا خان په نوم نه دا غو میشن ویجنو چې دا مخپړمان دي لړ شو د پښتون قوم د بچی چې دلته کوم سبق وي هغه ته یو هغه سره یو خدمت کول دغه ته یو سپورت ورکول. زمنګ ماشومان ته هر سال چې کوم اسم لیکيږي پاغه کې موږ پروپرلی د باچا خان د تاریخ سره ریلیټډ چې کوم خبرې دي دا غي څه مقصد او
پنځم کلاس ماشومی روبی فضل چې په دغه پروګرام کې رجنکو د تعلیم په اهمیت باندې یو خاکه کې د خپل هنر خودنه هم وکړه، وای چې داسې پروګرامونه دوی ډیر زده کوي.
دا ضروری نه چې صرف لکان تعلیم وکړي، بلکې جنکو هم تعلیم حاصل کړي. او نور دا چې راواز موږ سکول کې کوم اکټیویټیز کې د کلچر باره کې کوم څه نو موږ هغه کې خپل هنر هم زکیا او نور دا سکول اکټیویټیز را باندې
د لسم کلاس رحمان الله وای چې کتاب سره سره دا سې کلتوري هلې ځلې ډېر مهم دي.
کم چې ماشومان دي دا چې یو شان سبقونه وي لکه مطلب دا بوکونو ته ګوري نو دې سره بورم شي سره او نورم دا اکټیویټیز د یو کس ابیلیټی مخ کې راولي او د دې سره موږ خپل کلچر نه خبر شو.
دغه سکول پرنسپل وینا وا چې باچا خان سکول کې دوی صرف د بیوس خلکو بچو ته خودنه کوي او شتمن خلکو نه غوښتنه وکړه چې په دې خدمت کې دوی سره مالی مرسته وکړي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
زنغمه یما زما مشال رادیو ډیر خوښه ده، تاسو یې هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي.
روزن کو تاسو مشال ریډیو ورې په داسال کې چې د پښتو ژبې سندرغاړو په دې روسي کې د کمپیوټر په وسیله سندرو ریکارډول ته مخه کړې. په پېښور کې د موسیقي آلات غږون کې استادان وي چې له دې کبله د دوی څخه د کار کولو موقع اخیستل شوی دی. هارون بچا به ریپورت لري.
د پښتو موسیقۍ په اړه کوي خواته ویل کیږي چې په دې ورستیو کې وده کړې، نو بلې خواته په خبر میشته سازندگان وایي د موسیقۍ ثبتولو نو او مشینی طریقو د دوی ژوند او کار روزګار سخت اغیزمن کړی دی. د سبزلی په نوم د تبلی یو نومیالی استاد وایي شاوخوا شپږ میاشتې کیږي چې خپل ساز ته ګوتې نه دي وروړي. نوموړی د پښتو موسیقۍ کمپیوټري اندازونه او په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې روانه ترهګري د پېښور د موسیقي غږونکو د بیکاره غټ لاملونه یادوي چې وای
یو کال نه زیاد شو ولا دلته کار نشته هیڅ هم نشته. هماغه کمپیوټرایز ویډیوګان او سافټویر کې هر څه استاري د مم نشته پیسونه هم نشته اوس په طرز هم جوړیږي بس خالي وایا موږ مزدوري هم نشو کولی کنه او دومره استادان یو دومره ایوارډونه ملاو شوی دی او دلته چولې خرڅم د بل څه مزدوري کوم چېرته نو بد لګي کنه دهشتګردي دی دلته والا روزانه اخوا د مکال کلاسټون.
په پېښور کې د فضل په نوم د تبلی یو بل استاد هم له دې امله چې د کار هغه زوړ خوندي پاتې نه دی سر ټکوي. دی د پاکستان له حکومت غواړي چې د ټلویزیون او ریډیو د هنرمندانو معاشونه ورزیات کړي.
سنگران نن دا کوشش کی چې یاره موږ کمپیوټرایز ریکارډینګ مطلب کوم شوګانو کې هم په کار راځي کمپیوټرایز سټوډیو غانو کې چې څنګه ګوري نو هغه کې په پروفیشنل خو یو قسم نه چا فنکار ګرانی سره تعلق صادق زه دا وایم کنه لکه څنګه یو سپی برتی شي وخت په وخت دغه ترګیم کیږي نو کدی دا سرکاري نظام په داسې طریقه کې د فنکارانو لپاره نه دا ډیره خبره ای.
هم په پیښور کې پیژندل شوی سندرغاړی کرن خان استادانو سازندګانو ته ورپیښستون زی تاییدوي یو وای چې په مارکیټ کې د دوی د ژوندۍ او سازونو ځای اوس مشینی هغو نیولی دی.
زمون سره په مینول سازونو کې چې کوم تکړه تکړه استادان دي ولیدل تاسو ماسخان صاحب شو فضل استاد شو سبزلی استاد شو دغه ټول دوه درې ځله خو سبزلی استاد ما راغوښته دی خپل کې څه ټوله خو هغه څیز خو نشته کنه کوم باندې چې بده دی هغه روزانه به پنځه پنځه او دوه دوه درې درې کې څه کوي چې دی زه راغواړم دغه استادانو ته تاسو مو کوم نو ډېر زیات ګیله من دي چې دغه د کمپیوټر دغه میوزیک راغی د کمپیوټر دغه زمانه رااله چې دکاندار نه غواړي او دلته کې سندرغاړی کولای نشي نو لازمي خبره ده دغه تبلیغ والا کار پکې خراب دی.
د پښتو موسیقۍ یو د پام وړ شمېر اورېدونکي په عین وخت کې وایي کمپیوټري او له شوره ډکې سندرې هیڅ نه خوښېږي او دا چې د ساتیرۍ لپاره هماغه د پښتو زړې او له سوچه پښتني سازونو سره جوړې شوې سندرې اوري. د خیبر پښتونخوا حکومت هم په دې وروستیو کې د هنري اکیډمیانو د جوړولو ویلي دي چې غواړي له دغې لارې د صوبې ځوانانو ته د موسیقۍ او نورو ښکلو هنرونو د زده کړې موقع په لاس ورکړي.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي
که سپلای مو پښتو ګوره نو تبو ادا احمد ګل فنکار څخه زمیدار صاحب د خپل غریب
د پښتنو پر خاور نام نه د هنرمندانو هلې زلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي
حالات داسې دي چې سندري ویل کې دي او کوم موسیقاران دي ټول دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څکېږي
امارت باقاعده روان دی پای کې د موسیقۍ لپاره بل یو شاندار ځای دی ان شاء الله دغه مسله به الله حل.
دا ولدي سره تړلې نور موضوعات او خوږی سندري هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو همدا اوس اوریدل شئ. د مشال ریډیو فیسبوک پاڼه باندې زموږ د ټولو خبرونه شته دي. د غزاین تاسو زموږ ویډیوګان هم کتلی شئ، تصویرونه هم کتلی شئ او زموږ ریپورتونه د لوستلو وروسته د خپل ملګرو سره هم شریکولی شئ. راځئ چې دا غړې په یو سندره باندې ختم کړو. د کرن خان په غږ کې په بل غړې کې بیا له تاسو سره د مشال ریډیو سره اوسو.
سملار شی بیلار ولی دوچ خو مشتا ستا سود سود ترجمانی پکار دار و باچا خانی پکار دار بختنو داست خوار و زار ولی پس ملار شی بیلار ولی دوچ خو مشتا ستا سود سود ترجمانی پکار دار و باچا خانی پکار دار باچا خانی پکار دار باچا خانی کد مور ساتي پل حيا لکد خور ساتي د خو اخلاق خو نمونه شيرو ځان له په هر کلی کې ورور ساتي د نفرتونو لا تن جوړيږي د دې جنگونو نا تن جوړيږي انسانيت او سړي تو عزت کوي د دې ظلمونو نا تن جوړيږي اظہار ولی پختن مینا پاک مینا خانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی باچا خانی پکار دا باچا خانی باچا خانی پکار دا باچا خانی باچا خانی پکار دا
ژوند بنیاد پکار دے لگی اتفاق او اتحاد پکار دے واقابل کوٹ دی چوک نہ بیلوی ہر ظالم خلاف جہاد پکار دے دفندو مین دو نہ دعا واخلے دا تیاری ختم کئی رانا واخلے دزان جوڑ کے خدائی خدمت کر پخ پل خاور دجون سا واخلے دشمن پمند کی سار ولی دا غلامانو خدمت کار ولی دے بمون بخی صحیح مسلمانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی باچا خانی پکار دا باچا خانی باچا خانی پکار دا